تور بجی او دیرش دقیقه شوی لند خبرن. د بشری حقوقو د څار سازمان یا هیومن رائټس واچ وای د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو ارزونه باید د بشری حقوقو په تیره د ښځو او نجونو د حقوقو مسلې ته لومړی ټوپ ورکړي. ټاکل شوی چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی همغږي کوونکی فریدون سندری اوغلو د افغانستان د روان وضعیت په اړه خپل خپلواک ارزونه د روان کال د نومبر میاشتې تر پایه بشپړ کړي. د میدان وردګ ولایت په جلریز ولسوالۍ کې د هغو دروش کسانو د فاتحې مراسم پرون ترسره شول چې د وروستیو سیلابونو په پایله کې مړه شوي. د باختر خبري اژانس راپور له مخې دا کسان د جلریز ولسوالۍ د تکانی کلي اوسیدونکي او د یوې کورنۍ غړي وو. پیښو ته د رسیدو په چار کې د طالبانو د دولت وزارت ویلي چې د وروستیو سیلابونو له کبله د افغانستان په لسو ولایتونو کې د مړو شویو یو څلوېښت د مړو شمېر یو څلوېښت کسانو ته رسېدلی. تاکل شوی دیت ناتو اوکراین نوی تأسیس شوی شورا نن په لومړنۍ غونډه کې د تور سمندرګي د امنیت پر موضوع خبري وکړي. د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکی وویل له دغې غونډې مخکې د بریتانیا له صدر اعظم ریشی سوناک سره پر دې خبري وکړي چې په څه ډول کېدای شي نړیوالو بازارونو ته د اوکراین د غلو د صادراتو مسله یقیني شي.
زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دیونې خبرونې ته مو هرکلی کوم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دی. د طالبانو حکومت د هیواد په شپږو حوزو کې د معتادینو د پالنې لپاره زربستریز روغتیایي مرکزونه جوړوي.
هیواد په شپږو ځونونو کې زربستریز کمپلیکسونه جوړیږي چې په هغه کې ډېر لس وزارتو ته وظیفه سپارل شوې ده.
په یو بل راپور کې به واوري چې د جنوبي وزیرستان اوسیدونکي وایي زموږ د سیمې د نارینه وو تر څنګ ښځې هم په کیمیاوي نشئی موادو معتاد شوي دي. دا چې اسلام د معتادینو د ماشومانو روزنې ته څومره اهمیت ورکړی په دې اړه مو له دینی عالم مولوی عطاالله فیضانی سره مرکه کړې.
دا چې مور او پلار معتاد وي نه تنها دا چې دوی له خپل ځان سره ظلم او زیاتی کوي بلکې د خپل اولادو په اړوند هم دوی زیاتی کوي.
دا دروف په نوم یو معتاد وایي چې زمانو ته می خلک د پوډری اولادونه وایي.
دا خاطره مې دا چې یواز مې زوی راغی زړلې کوڅې وایي پلار پوډری زوی راته وایي په کلي کې په کوڅه چالو پام.
او دا پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
په دې ورځو کې بل ډول راته ښکاري.
څنګه درته ښکارم؟
رنګ دې زیړ شوی او ډنګره شوی هم یې. ناروغ خو به نه یې؟
ناروغه یم، ټول ځان مې درد کوي.
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې د افغانستان په شپږو حوزو کې د معتادینو د پالنې او ساتنې روغتیایي مرکزونه جوړوي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي چې د دې مرکزونو یا کمپلیکسونو په جوړولو کې به تر لس ډېر وزارتونه ونډه ولري او په دې مرکزونو کې به د درملنې تر څنګ هغو معتادینو ته مسلکي زده کړې هم ورکول کېږي چې روغ شوي دي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د طالبانو حکومت په پام کې لري چې د معتادینو د ساتنې او پالنې لپاره د افغانستان په شپږو حوزو کې یو مرکز یا روغتیایي کمپلیکس جوړ کړي. د طالبانو د حکومت عام روغتیا وزارت چارواکي وایي چې د دې کمپلیکس په جوړولو کې به تر لسو ډېر وزارتونه ونډه ولري او په دې مرکزونو کې به د روغتیایي خدمتونو تر څنګ تر درملنې وروسته معتادینو ته مسلکي زده کړې هم ورکول کېږي. د عام روغتیا وزارت د نشي موادو غوښتنې کمولو رئیس نورالامین زرمل وایي چې په دې لړ کې لومړی کمپلیکس د کندهار ولایت د تخت پل ولسوالۍ په یوه نظامي مرکز کې جوړ شوی دی.
هیواد په شپږو ځونونو کې زربستریز کمپلیکسونه جوړیږي چې په هغه کې دیرلس وزارتو ته وظیفه سپارل شوې ده چې د هغه دیرلس وزارتو څخه یو هم د عامې روغتیا وزارت ته چې د دوی په برخه کې خپل خدمات عرضه کوي.
په 2021 میلادي کال کې د طالبانو تر دوهمې واکمنۍ مخکې په افغانستان کې د محتاجونو د درملنې څلور اتیا مرکزونه فعالیت کاوه، خو په تیرو دوو کلونو کې ډیرو مرکزونو د اقتصادي او تخنیکي ستونزو له امله خپل فعالیتونه ودرول. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ په وروستیو میاشتو کې تر 500 ډیر مرکزونه بیرته فعال سوي دي. د ملګرو ملتونو د نشي موادو سره د مبارزې ادارې په وروستي راپور کې راغلي چې په افغانستان کې د محتاجونو د درملنې فعال مرکزونه د درملو او نور موادو له جدي کمښت سره مخ دي، او د دې تر څنګ د محتاجونو د درملنې په برخه کې مسلکي افراد هم لږ پاتې دي. په داسې حال کې چې د ښځینه محتاجونو د درملنې خدمات ښه ډیر کم سوي، د کندهار ولایت د نشي موادو د کنټرول مدیر مولوي سردار ولی وایي دوی په پام کې لري چې په دې ولایت کې د محتاجو ښځو د درملنې یو نوی مرکز جوړ کړي.
په کندهار ولایت په داخل د شهر کې معتادینو رسل بسریز روغتون لرو. تر دا مهاله په 11 میاشت کې موږ 1000 تنه ته خدمات وړاندې کړي دي. درملنې پروسیس تر سره شوی دی. په ان شاء الله په دغه څو ورځو کې داخل د کندهار ولایت په سطحه د معتادینو په نشي توکو روز د زنانو اړوند هم یو شل بسریز روغتون فعالیت ان شاء الله رامنځته کیږي.
د معتادینو د درملنې د ځینو مرکزونو له تړل کېدو او محتاجونو د درملنې په برخه کې د مسلکي اشخاصو د نشتوالي له امله د طالبانو حکومت په وروستیو دوو کالو کې زرګونه محتاجین په زندان کې ساتلي دي. د دې محتاجونو له ډلې څخه ځینو یې ازادي راډیو ته ویلي چې له زندان څخه تر خوشي کېدو وروسته یې بیرته نشو ته مخه کړې او د نشي موادو د استعمال اندازه یې هم ډېره کړې ده.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت د هیواد په شپږو حوزو کې د محتاجینو د پالنې لپاره زیربستریز روغتیایي مرکزونه جوړوي.
نشا د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اخیزې کوي؟
معتاد لکه خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چې لاړ شي هلې بچي مور د پوډر وهي، پلار د پوډر وهي، یا مې خور چې زه ته پوډر وهي، یا د مېړه پوډر وهي.
پلار په مړي کې نه وم، په مور خو اوس خبر نه خمخم مورم.
چې موږ پلار نه واخستې یو $500,000 وو، همدغه سرمایه ما ټوله واخلم.
دا نشه موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ.
درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د ډیورنډ کرښې ها خواته د جنوبي وزیرستان اوسیدونکي په خپله سیمه کې د کیمیاوي نشه موادو او اعتیاد د ډیرېدو په اړه شکایت کوي. د جنوبي وزیرستان اوسیدونکي وایي چې د دوی په سیمه کې نشه مواد اسانه او ارزانه پیدا کیږي، ځکه نو د دوی ځوانان خو څه چې ښځو یې هم نشه یي موادو ته مخه کړې ده. دوی وایي که څه هم د دوی په سیمه کې نشه یي مواد نه جوړیږي، خو د پاکستان د امنیتي ادارو د بې کفایتۍ له امله د دوی سیمې ته د کیمیاوي نشه یي موادو قاچاق ډېر سوی دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د ډیورنډ کرښې ها خواته د جنوبي وزیرستان ښکته ولسوالۍ د سړک څنګ ته څو معتادین سره راټول شوي او په ګډه د ښیښې نشه کوي. د دې سیمې اوسیدونکو د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل چې پخوا د دوی په سیمه کې یوازې د چرسو نشه رواج وه، خو اوس ډیری ځوانان په ښیښې او نشهیي ګولیو معتاد شوي دي. د جنوبي وزیرستان یو قومي مشر عمران مخلص وایي د دوی په سیمه کې نشهیي مواد اسانه او ارزانه پیدا کیږي. دا کار د دې سبب شوی چې په وروستیو وختونو کې د ځوانانو ترڅنګ د دوی د سیمې ښځې هم معتاد شي.
ځوانون هغه د نشه طرف ته رز په رز د ده ریشیو زیاتېږي. دا شاید دمره زیات شو چې نن سبا کې فیمیل هم په دغسې کې ملوث وي. زنانه دلته لکه مثال آیستا دا هلته لکه داسې پیداوار یې نشته، او چې کوم چار دي هله بیا داسې څه خاص پیداوار نشته، دنه ستنې لګېږي که نه. نو دا هلته په وزیرستان کې پیداوار نه دی، خو درېمې
د جنوبي وزیرستان خلک کته هم د نشې موادو د قاچاق د لارو سیمه نمونه نه یادوي، خو وایي چې د دوی په سیمه کې نشې مواد ښکاره او آزاد خرڅیږي، او د پاکستان امنیتي ادارو ته هم ګوته نیسي چې د دوی په وینا د نشې موادو د قاچاق او خرڅولو مخه یې نه ده نیولې. د ډیورنډ کرښې ها خواته جنوبي وزیرستان د افغانستان له جنوب ختیځو سیمو سره نښتی دی. پخوا جنوبي وزیرستان ته له نورو ځایونو څخه چرس قاچاق کېدل، خو په وروستیو کلونو کې په دې سیمه کې خپله د بنګو کښت رواج موندلی دی. دا چې د دې سیمې اوبه او هوا ده مناسبه نه ده، نو دلته د کوکنارو کښت دومره وده نه ده کړې. د اعظم ورسک د سیمې اوسیدونکی عزیز وزیر وایي چې د اوزګارو ځوانانو تر څنګ اوس د ښوونځیو زده کوونکو هم نشو ته مخه کړې ده.
چې کوم ملاتی د میجر ځوانان دی دا د رجیټ په نشم لري د شوی دی دا آی سی ایس د هر کوچی په ګرم استعمال دی چې سره دا نور ډولې دی انجکشن دی بالکل یې د خپل ملتا ځوانان یې بربوت کړل ډېر کم کم چې بربوت کړل چار سم شاد یو دا آی سی دی دا په ګرګ دا سره هم خرچی شي ډېر کم کم کې چې دوی وګړي بالکل د سکول دی په دې باندې شګ مری دی دا سکول چې کوم عمر دا دی زړه شو الان کې زموږ راو د پولیسو چې چار دي چې
د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ له افغانستان څخه نړیوالو بازارونو ته 14% نشئی مواد د پاکستان له لارې قاچاق کیږي او څه اندازه نشئی مواد هم د پاکستان په بازارونو کې خرڅیږي. د نشئی موادو د تیړونکو ډیوید مینسفلت څېړنې ښیي چې په وروستیو دوه کالو کې د ډیورنډ کرښې ها خواته د عمان بوټي په مرسته هیروئین او ښیښه جوړیږي.
ترنو اوریدونکو په راپور کې مو واورېدل چې د جنوبي وزیرستان اوسیدونکو وایي زموږ د سیمې د نارینه و تر څنګ ښځې هم په کیمیاوي نشئی موادو معتاد شوي دي.
رازا کمه مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړې؟ په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونې څلور وی ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 29.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واورئ. اسلام د ماشومانو روزنې ته ځانګړی اهمیت ورکړی دی، خو معتاد پلرونه او میندې بیا شپه ورځ په نشو اخته وي او د اولادونو روزنې او پالنې ته یې هیڅ پام نه وي. دا چې په دې برخه کې مور او پلار څومره ملامت دي، اسلام د ماشومانو د روزنې په برخه کې د دوی خپلوان او د ټولنې خلک څومره مسؤل بولي او د داسې ماشومانو په سالمه روزنه کې حاکم نظام کوم مسؤلیتونه لري، په دې اړه مو له دیني عالم مولوي عطاالله فیضاني سره مرکه کړې چې په پیل کې د اسلام له نظره د اولادونو د روزنې پر اهمیت غږېدلی دی.
د ماشومانو د روزنې، د ښوونې، د پالنې لپاره اسلام د نفس ساتنه، د مال ساتنه، د نسل ساتنه، د عقل ساتنه او د دین ساتنه دغه ټولو ته اهمیت ورکوي. د ماشومانو دغه 15 شیان هم باید چې خوندي پاتې سي. د چې مور او پلار معتاد وي، نه تنها دا چې دوی له خپل ځان سره ظلم او زیاتی کوي، بلکې د خپل اولادو په اړوند هم دوی زیاتی کوي. د اولادو روزنه، د اولادو پالنه دغه ځینه پاتې کېږي. دغه لوی مسؤلیت چې د پلار او د مور د اولاد لپاره ده، چې حدیث کې ابو هریره رضی الله عنه روایت کوي چې هر ماشوم په فطرت سره نړۍ ته راځي، یعنی پاک او صاف اسلامي فطرت. مور او پلار یې هغه څخه یا یهودی جوړوي، یا نصرانی جوړوي، او یا هم آتش پرست ورڅخه جوړوي. له دې نه دا معنی کله چې مور او پلار په اعتیاد کې وي، نو ماشوم هرې خواته چې مخکې هغې خواته مخکوي. نو د ماشومانو دغه روزنه او پالنه پاتې کېږي. که چیرې دغه ماشوم بدو عملو ته مخکې، نو دغه مسؤلیت ټول د مور او پلار سو. په کار دا ده چې ماشومانو لپاره اسلامي ښوونه ورکړل سي، او څنګه چې حدیث شریف کې راغلي دي، په کلنۍ د ماشومان په لمانځه ودروي. مکلفیت سنته چې ورسېده، د حلال او حرام احکام باید ورته وښودل سي. د الله پاک، د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت، د قرآن کریم تلاوت، دغه ټول ماشومانو ته باید په کار دي چې ور ورسېږي. کله چې مور او پلار په اعتیاد کې وي او اولادونه یې بې سرپرسته پاتې سي، نو په دغه حالت کې نو دغه الکان بیا ځي له بدو همزولو سره ناسته ولاړه کوي. دلته ماشوم ناوړه کارونه، حتی قاچاق ته مخه کوي. نور خلک راځي دغه ماشومان نه استفاده کوي. او بل خبره دا چې د معتاد مور پلار په ماشوم باندې تاوتریخوالی هم کوي. ماشوم د بې قدرۍ احساس کوي، ځکه چې دا خلک د کوڅې خلک یا منور ماشومان ورته تانې او پیغورونه او کترې ورکوي. اکثرا کله چې تانې او کترې ورته زیاتې شي، په نتیجه کې کله چې لوی شي، نو ده ته بیا په ټولنه کې څوک ځای نه ورکوي. آخر دی هم بیرته امغه اعتیاد او مخدره توکو ته مخ کوي.
اسلام د داسې متضررو ماشومانو د روزنې په برخه کې د دوی خپلوان څومره مسؤل بولي؟
کله چې مور پلار عاجز راځي له دغو مسؤلیتونو نه، بیا د ماشومانو د خپلوان کاکا او ماما او هغه په حساب د عصبات چې په میراث کې بلل کېږي هغه مسؤلیت لري. لغیره په دې خوا په ټولنه کې درې ډلې نورې دي چې یو خپله د علما دي، په مساجدو کې امامان چې دي، او یا په مکاتبو کې معلمین چې دي، او یا دغه ماشومان چې ورسره کار کوي په کارځای کې هغه مربیین ورته ویل کېږي هغه مسؤلیت لري په دې اړوند. خصوصا او خصوصا هغه ماشومان چې د مور او پلار له سرپرستۍ او له محبت او سمیت نه محروم دي، هغو ته د علما مسؤلیت ده چې پوره پاملرنه ورته وکړي او دوی ته هغه څه ور وښيي چې دوی اسلامي مسؤلیت ده.
د ټولنې خلک له داسې ماشومانو سره څه مرسته کولای شي تر څو د مور او پلار د روزنې کمی احساس نه کړي او بې لارې نه شي؟
ټولنه هم په دې مسؤلیت کې راځي. ټولنه باید خپل مسؤلیت ادا کړي او د دغه ماشوم پاملرنه کې. حدیث د حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي هغه څوک چې د مظلوم سره د هغه د حق د لاسته راوړلو لپاره قدم واخلي نو الله پاک به د قیامت په ورځ چې ټول قدمونه او پښې به ریږدي د هغه پښې او قدمونه به ثابت وساتي. نو دغه ماشوم مظلوم ده او د ده حق دا ده چې په ټولنه کې د ښوونې او سالمې روزنې برخمن اوسي. په بل حدیث کې هم ابو هریره رضی الله عنه روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ترجمه یې داسې ده چا چې د یو مؤمن څخه د دنیا له سختیو څخه کومه سختي لرې کړه الله پاک به له ده څخه د آخرت د سختیو څخه سختي لرې کړي. د همدې حدیث په آخر کې هم پیغمبر علیه السلام فرمایي او الله پاک تر هغه د خپل بنده په مرسته کې ده تر څو د خپل ورور په مرسته کې بوخت وي. نو ټولنه په دې کې من حیث یو مسلمان مسؤلیت لري چې د ماشومانو روزنې او ښوونې ته پاملرنه وکړي.
د داسې ماشومانو په سالمه روزنه کې یو حاکم نظام کوم مسؤلیتونه لري؟
د دولت مسؤلیت ډېر اړین ده تر ټولو، ځکه چې پیغمبر علیه السلام فرمایي چې السلطان المسلم ظل الله فی الارض، مسلمان پاچا د الله پاک سوری ده. سلطنت او حاکمیت او زعامت هم په همدې خاطر ده چې د الله پاک احکام د ځمکې په سر تطبیق کړی شي. دغه دولت امنیت د ماشومانو تأمین کړي او د عشر او زکات سره راټولوي. په دغو کې باید دغو ماشومانو ته ځانګړې پاملرنه وکړي. د دوی سرپرستي بیا د دولت له غاړې ده که هیڅوک بیا ورته نه و. دولت کولی شي د مسجدونو د منبرونو له لارې دوی باید عام پوهاوی وکړي، تبلیغونه باید وکړي، معارف وزارت لخوا سالمه ښوونه او روزنه ورکول شي، څرنګه د کار او ټولنیزو چارو وزارت لخوا هغوی باید د داسې ماشومان لکه دغه د معتادینو اولادو دوی ته د ساتنې او ښوونې او روزنې طریقه ور جوړه کړي، او یا که چیرې دوی د کار وړتیا ولري دوی ته کار پیدا کړي. همدارنګه وزارت داخله لخوا د پولیسو لخوا یا د نورو چارواکو او نظامي مسؤولانو لخوا باید دوی د ماشومانو ساتنې ته پاملرنه وکړي. حضرت عمر رضی الله عنه په خپل زمانه کې په خپل مدینه منوره کې درې معلمانو ټاکلي وو. هر یو ته یې د میاشتې 15 درهمه تنخواه ورکوله څو د ماشومانو لپاره پاملرنه وکړي او ماشومانو ته ښوونه او روزنه وکړي. که چیرې ماشومان همداسې بې سرپرسته او بې مسؤلیته پاتې شي د دولت لپاره هم سرخوږی ده او بیا د دوی کنټرول نشي کولی.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ولنا افیر مې ورته ځوان وبیا ځنا سمې خو سره کې سم شیرو ته زسته کوم څه بدبخت شاید چې بیخي بیا ځان ځنا سم خلاص وله.
ادوارد د تاریا کې راکزه چې په دې غم کې خطک
مغز دمون خراب او اډو کې دمونګه پوچ کړ او خونه دمونګه خراب کړ.
دا مور او کلار دواله په نشو روې دي ډیر وخت بیا باندې دا یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیولو مرسو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړې اونیزه خبرونه د نشې توکو د کښت، نشې موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
درنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د لوګر ولایت اوسیدونکی عبدالرؤف له 60 کالو راهیسې نشه کوي. دای چې تر نشې مخکې تکړه خټګر وای چې لومړی نشه میله 400 څخه پیل کړه او بیا په هیروینو معتاد شو، او دروف زیاتوي چې د نشې له امله مې کورنۍ او اولادونه راسره نارامه دي او خلک مې اولادونه ته زما د احتیاط پیغورونه ورکوي. دا چې عبدالروف نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی دا به خپله د ده له خولې واورو.
اول کوم چارج څه کوو بیا پاس له چارج تریاکو باندې راغلو تریاکو نه روبیا بورډر باندې راغلو تاثیرات داسې د اشتمانه یې لرې کړم پوسې اول حافظه یې را ضعیفه کړه پوسې وجود کوم تدریسیم چې درلود هغه تدریسی نسته اوس پوسې ځکه چې په مواد مخدره مې استفاده کوم کم حوصلګي اعصاب خرابي ده ټول پوسې راپوږي بیا کیلونه پوسې پنځه شپېته زره دوله مسلک مې ګلکاري و نجاري وه زمای به مې نجاري کوه وړی به مې ګلکاري کوه اقتصاد خو ډېره ضعیفه کړی که په پیسو په حساب وي په میلیونو مې پوسې پرې مصرف کړي که د مواد مخدره تولید ولاکه حقیقت خبره یې پوسې هر څه ته ملاس کوه پوسې غلافونه ملاس کوه بلته مې ملاس کوه پوسې چارخون د عمل پیسې کورک پوسې یعنه ډېر جدي برخورد م کوه هر چا سره فامیل سره وکړه کلي کور سره وپوسې بس ولاکه حقیقت خبره یې بعد خاطره مې داده چې یواز مې زوی راغی زړلې پوسې وایي پلاره پولري زوی راته وایي په کلي کښې په کوڅه چالو کړم نو دا به ډېر بده خاطره وه پوسې سي یو حادثه مې وکړه چې حادثې نه وروسته پوسې چې کله ما خپل چهره ولیدو سختنیم ورځ هغه ورځ وسې چهره مې بیخي تغییر وکړه سهار مې تقریبا یعنی که درته وایم بس درین څوکوکې خوړلې دي له ست نه نیولی تر وچ تندي پورې دا چیرې وشامې وچ ویلای مې پوسې او لس کوکه دویجې خوړلې دماغونه مې دواړه شکېدلي وو پوسې داس و پوسې بیا مې پنځه عملیاته د پازې وکړه چې پېتن پازه دومره جګه شوه چهره مې چې کله په بسنا شه پخانۍ کښې ورځې عجلو تاختي وم بس له اوو ورځو نه بیا پنځه ویشتمه ورځ وسې ګیکورینه پوسې په خپلو پښو تشناب ته لاړم نو دا پله ده ورسته خلاص وه خپله چهره مې سې ولیدله نو ما بېرته د خپل چهره تاییدوله نو ته مې عملي زه ښه وینې چې زه دلته تشناب ته ولاړم او ته خلکو ما ته ګورې نو دا خپله چهره ما نه پېژندله کله چې ډېر دقیق څو مالزه دا شي شاته ده پوسې نو بیا به مې چې کتل ډېر په غوسه به م ورته سې ته څه را ګورې خو چې کله مې پوسې یو وخت کښې متوجه دي څو چې دا خپله نه یې چې کله مې سر وښوره او سر وښورېده کله مې چې لاس ځي که لاس مې په مخ وک نو هغه مې ډېره بده خاطره وه چېره مې ټوله لاسه ورکړه په سلو کښې شپشته وم چېره خپل نه ده.
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو دا دی د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کښې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د زرغونې مېړه د هیروینو په کارخانه کې کار کوي. کله چې د زرغونې مېړه په کور کې نه وي هغه سخته ناروغه وي خو کله چې په کور کې وي زرغونه روغه جوړوي. دا چې دا څه ډول ناروغي ده او علت یې څه دی دا به په ډرامه کې واورو.
خزی په دې ورځو کښې بل ډول را ته ښکاري.
څنګه درته ښکارم؟
رنګ دې زیړ شوی او ډنګره شوی هم یې ناروغه خو به نه یې؟
ناروغه یمه، ټول ځان مې درد کوي، خوا مې ګرځي، سر مې ګنګ سوي.
نو نن خو د سهار راهیسې شکر روغه جوړه یې، دا د سپوږمۍ ته داسې سپینه ښکاري لکه سپوږمۍ.
رښتیا هم چې خوشحاله یمه.
او نو چې زه په کور کښې یم څنګه به نه یې خوشحاله؟
خوشحاله خو به ستا له خاطره یمه، خو نه پوهېږم چې جوړه ولې یمه.
دا دې ودې لیده چې کله زه کور ته راشم نو جوړه شي او چې کله زه نه یمه ناروغه وي بیا.
ته ټوکې کوې خو زه رښتیا درته وایمه، په کومه شپه چې ته په کور کښې نه یې نو ما ته تر سهاره د بدن له درده خوب نه راځي.
ولې زه درته لکه چې د درد ګولۍ ښکارم که څنګه؟
ګولۍ مې مطلب نه ده، ما ویل چې په غشپه ارامه یمه.
دا منمه چې ته به ارامه یې، خو که رښتیا درته ووایم زه نارامه یم.
ولې نارامه یې؟
ته ل همدا نصیحتونه راته کوي چې د پوډرو په کارخانه کښې کار مه کوه، دا مه کوه، هغه مه کوه، نو څه شی وکړم؟
نو دا خو ښه درته وایمه، ستا د لاسه ښځې ما ته پیغور راکوي، وایي مېړه دې پوډري دی.
د ښځو خبرې پرېږده، اوس دې خپله وویل چې زه خوشحاله یمه.
خوشحاله خو یمه، مګر
مګر څه؟
په کومه شپه چې ته په کور کښې یې ولې زه جوړه یمه؟
یاره ښځې، اول خو دې د درد ګولۍ رانه جوړه کړه، بیا د دې راز پوښتنه رانه کوي چې ته په کور کښې زه ولې خوشحاله یم. زه څه خبر یم چې ولې خوشحاله یې؟ زه خو څه ډاکټر نه یم.
ډاکټر صاحب اجازه ده؟
راځه راځه خورې. څنګه سو معاینه دی وکړل؟
هو او مې کړل.
ښه ته راکه
دا دې وخت.
عجبه ده،
څه شی عجیبه ده ډاکټر صاحب؟ څه راسی ودي؟
ته خو به کوم نشه نه کوې؟
څنګه نشه؟
مطلب سګریټ، نسوار، تاریاک او داسې نور؟
نه نه ډاکټر صاحب، زه هیڅ ډول نشه نه کوم.
په کور کې مو بل څوک نشه کوي؟
میړه مې پوړلی دی.
تا ته خو به کوم وخت هیروی نه وي درکړي؟
نه ډاکټر صاحب، هیڅ وخت نه دی راکړي.
میړه د څه کار کوي؟
د هیروین په کارخانه کې کار کوي.
میړه د څو ورځې وروسته بیا کور ته راځي؟
دوه درې ورځې وروسته کور ته راځي.
د کار لپاره بیا کوم خاص کالی اغوندي؟
نه، په هغه کالو کې چې د پوډرو کار کوي هغه کالی اغوستی وي کور ته راسي او ویده سي. کله کله یې هغه یو جوړ کالی لس ورځې هم اغوستی وي.
ښه ښه، په کومه شپه چې ته مېړه دې بیا په کور کې وي بیا هم دغه تکلیف لرې؟
نه نه، هغه شپه روغه جوړه یم، بس په کومه شپه چې دی نه وي زه نه جوړه یم.
بس پوه شوم چې ته څه مریضي لرې.
په څه شي پوه شوې؟ زه څه ډول ناجوړي لرم؟
ته په هیروینو اخته شوې؟
څه شی؟ زه په هیروین اخته شوې یم.
هو خورې، له بده مرغه چې ته هیروینې شوې.
نو ما خو هېڅ وخت هیروین نه دي څکولي، څنګه پرې اخته شوم؟
سمه ده خورې، تا به نه وي څکولي، خو ستا د مېړه کالي په پوډرو باندې لړلي وي او تا ته نږدې کېږي. د وخت په تېرېدو سره ته په پوډرو اخته شوې.
خدای مې دې کونډه کی، خدای دې دای خراب کی، خپل ژوند خو یې تباه کړی و، زما ژوند هم را تباه کړ، زه به دا واړه واړه بچی څنګه کوم؟ تا خو موږ ټول په لوی لاس وژلو، تا ولې زموږ سره داسې وکړل؟
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای په امان.
شگلے بوخ کے ملا تم ندی لاخوں میں قتلے دے تسم ندی تم شگلے بوخ کے ملا تم ندی لاخوں میں قتلے دے تسم ندی لاخوں میں قتلے دے تسم ندی لاخوں میں قتلے دے قسم